السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین تیره شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه.
کتام ډېر دروند څکای دی، زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. منظور پښتون وایي چې وزیر د جولای په ومه په هغه ښار کې د آزاد خان داور په نامه د وطن او د هغه د شاوخوا لسو تر دولسو ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغلی وو. د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم وو. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی دی او نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالې شاعرۍ لپاره ډیر مشهور وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپی نلیکې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پاڼې یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې افغان لوری به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنې کار پیل کړي. د متقی په خبره اړوند ادارې کار کوي چې د ټاپی پروژې ټول حقوقي اسناد نهایی او د کار د پیل لپاره زمینه برابره شي. د ټاپی نلیکه چې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري په جوړېدو سره به یې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز ولېږدول شي. د دغې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوي، خو په افغانستان کې کارونه د 2018 کال په فبروري کې درېدلي چې بیا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحلې د پایل خبر ورکړی. ښاغلي دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه تحصیلي بورسونه یوازې نارینه محصلانو لپاره دي او که نجونو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پوځ تایید کړ چې 4 سرتیری د پېښور په حسین خیل سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ د رسنیو څنګه پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری د سوابه کوهات پېښور او منصری اصلي اوسیدونکو. د بیان لمخې په حسین خیل سیمه کې د پوځ او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې سختریزي وسلوال وژل شوی هم دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په نیمه پای لوبه کې چې تیره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان 2-1 په مقابل کې هالند ته مات ورکړه او پای لوبه ته ووته. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړ مبارزه فرانسې ته مات ورکړې وه مخامخ کیږي. اوس درې ورځې وقفه ده او د دې جام پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د بخښنې نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. یوناما دغه راپور د جولای په 9 خپور کړ. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان د ازادۍ رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته اندېښنې لري او په وینا یې هڅه کوي چې د بشري حقونو مسأله هواره شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لورې خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداری ورکړی دی. په هغه راپور کې چې دې سازمان پرون چهارشنبې خپور کړی ویل شوي چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤول دی.
زنان و دخترها در افغانستان
پا افغانستان که خزی آنجونی لداسی و بنسیتیز شوی سیستم سرمخامخی دی چه پا سیستماتیک دول دو دوی حقوق او انسانی ازادهی تربخو لندی کبی طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتی تا افغانستان در نړیوالو مکلفیتونو خلاف پا سیستماتیک منظم او پراخ کچا د دی هیواد د خلکو لمرانی اساسی حقونه تربخو لندی کبی
مردم افغانستان نقص میکن.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت اسټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده او موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یوه نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما د دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو جبري ورکېدو شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سهشنبې په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلای کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2040م کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې و د 2025م کال د جون تر 13مه پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو ان ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سه شنبې په ورځ د جولای په 9مه خبره کړې پکې راغلي چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستانی چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستانی رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندي سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هېوادونو ته ایستل شوي، خو ګراندي غوښتنه کړی وه چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاند عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
افغان کډوال چې د 2021 کال له اګست وروسته پاکستان ته راغلي د یو این ایچ سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکي افغانانو ته یوه حل لاره راوباسي چې دوی کوستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه دا اوسه دا غوښتنه ده چې تاسو پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلارې باندې کار وکړئ چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هېواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هېواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی پټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودن. د همدې پلان لمخې تر دې دمه له 15,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او غنو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوې دي. شیا مذهبي دغه مراسم په خاصو غونډو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سږ کال د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګیدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسم لپاره ځانګړي تدابیر نیولي ترڅو شیا مذهبي وتوانېږي دغه مراسم په سوله ییزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه په محرم میاشت کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. له دې ډلې جواد او علیزاده د خپلې سیمې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ما که چندین محدودیت ها وضع شده، از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد، لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي، بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را که به عنوان مراکز پخشتون
نشته نظرات نبدا مرغه سخخانی چه ده امام حسین ده نظرونو او جوند ده طریقو ده نشرولو ده مرکزونو لپاره کرول که ده بند کړی دي. له بده مرغه د جمعتونو د لاؤډ سپیکرونو غږونه بند کړي او نه پرېږدي چې د نوحې او مراسم په لوړ غږ واورو. موږ خبر شو چې حسیني بیرغونه یې هم راټیټ کړي دي.
د اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبورډونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپل واک ډول د دغو ویډیوګانو کارولی نسي تاییدولی. په دې خبروسوبې ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه یې د کابل ښار د مغازي شهر سیمې له یو جومات نه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه ویدا او پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. خو د عاشورا او محرم مراسمو د منځنۍ د ولسی کمیټې ویان عبدالله افضلی د بیرغونو د راټولولو موضوع تایید کړه. نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه
د شاروالی ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل. په قلعه شاده او برچی سیمو کې څو بیرغونه راښکته کړل او په هغه لیدنه کې چې پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده پکې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د نمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 40,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت هم اعلان کړی چې 50,000 جوماتونه، حسینیې او تکیه خانې به په ټول افغانستان او 1500 جوماتونه او تکیه خانې به یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسم ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناتو مشرانو اوکراین ته د اف 14 جنگي جیټ الوتکو د لومړی جوپې د استولو اعلان کړی. نور تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د ناتو متحدینو په واشنگتن کې په ګډه سرمشریز کې اعلان وکړ چې اوکراین ته د اف 14 جیټ الوتکو لومړی جوپ استول شوی او په دې توګه د کیف د اوږدې مودې انتظار پاتې ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې خبر د اعلان په مهال وویل چې کیف ته به د مرستو یوه بله پیاوړې بسته په راتلونکو ورځو کې امپډاګه شي. خغلی بلینکن چې هېواد د ناتو د سرمشریزې کوربه دی پرون چهارشنبې د دې سرمشریزې په څنډه کې یوې غونډې ته وویل چې د اوکراین پوځي وړتیاوې باید پیاوړې شي.
همدا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو د اف 14 جیټ الوتکو لیک روان دی. دغه جیټ الوتکې د ډنمارک او هالند څخه لیږدول کیږي او په اوړي کې به د اوکراین په آسمان کې الوتنې وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اوکراین کولی شي د روسیې د یرغل په وړاندې په اغیزمنه توګه د خپل ځان دفاع وکړي.
اوکراین چې له ډېرې مودې راهیسې د اف 14 جیټ الوتکو د ترلاسه کولو هیله کوله داسې ښکاري چې خپله دا هیله یې پوره شوه. د اوکراین دفاع وزیر روستام اوماروف له خپلو ډنمارکي او هالنډي سیالانو سره تر کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې هیواد یې په خپل آسمان کې د پرمختللو جنګي الوتکو نندارې ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تېر اونۍ ویلو چې غواړي تر اوړي پورې د خپل هیواد دفاعي وړتیاوې دوه چنده کړي. تم کېږي زیلنسکي چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په واشنگټن کې د امریکا د استازو او سنا جرګو له مشرانو او هم د دې جرګو د دفاعي ډیپلوماسۍ ملي امنیت او بودیجې د کمیټو له مشرانو سره وګوري.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې دا پروګرام زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول پول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکسه لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې به دوه ما سه یعنی اوسنۍ کسی د خانه کې سوت پرتلا بدلی دی.
دکسه لیکوالی هریوا لندکسه.
پلوګی کې پټ انجلې تور چا جوش نور راخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړل دی.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویتا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویتا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویتا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي، او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویپانې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګيانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګيانو اړتیاو ته ځواب وي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویپانه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی دی. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، ل ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مختوري دا وورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسنی حالت په کتو سره چې فرهنګيان او نرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره هدا قلب کول شو افغان هنرمندانو ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تریوه د دې زمينه مسایده شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې دستنیوي وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه. ملاتړ ډیر معنی ولري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې یو څوک سندره و یا سندر څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې معلم راتل ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې معلم راتل د خو د افغان فرهنګي دګر لپاره یو پلیټ فارم د چالته نتنه دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړیږي او هم تازه پاتې شي، نو پټوله کې هم یو لمړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ. بیا هم فکر نکوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې تراشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د جنو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د جنو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حد حل دي، هغه شاید ډیر مرسته وغواړي، او هغه چې په ډیر بد حالت کې دي، هغه تر ډیر کم مرسته هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسی ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص شي سوی تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو، د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجائش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپل هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، هر نګر کېشته ولې هغه ته خو زمون کار ده، موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
لفرنگانو نو مطلب لیکوال شاعران ادیبان داخله دي
بلکې بالکل همداسې د مونږه ډېر مشخص نه وایي چې د موسیقي هنرمندان د تیاتر هنرمندان د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان بریش دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي نو مونږه لږ ذره وسیع پرېښې ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي این یه پروژه پروژه طرح کهی ده مختلف نسلون تر ما بینه وطن میشت و بیرون میشت افغانان فرنگی هم ده برنده طول در بر نیسی خو مهم خبر داده چه ده دا عام اعلان ده اما عام توضیح نده پا آغا شرایط و چوکار که چه ترهشی ویدی پا آغا باید پا اصول برابر اوسی دقا طول کنن لاره طول ده پار آغا اصول و مقررات آغا طول پا ده امون پا صفحه که ذکر شوی دی چه چو پا کم شرایط و کولش درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولي کی یا نه قبولي
د لیکوالو په برخه کې په خواته سو په ګویټا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د جنو لیکوالو کتابونه چاپ کړي
په قطعي توګه زه نشم ویلای اخرین تصمیم به جوري حیات نیسی دلته یو مسلکی جوري حیات پښتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په اکلا خپل نهایی فیصله کوي یقینا دا یو مهمه خبره ده خو فکر نه کوم چې تنه هم دا یو اوسی زما په نظر به مهمه دا ای چې په هغه اصول چې زه ترشوی دي په برابر اوسی او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور ادب فرهنګ ته څومره پدات خوري او څومره ګټور ده او څومره لازم ده د دې ټول شرایط په رڼا کې به جوړی حیات تصمیم شي او البته هر طرح به
او بخشی که چرت دخ پشتن شخصی دیره نوی پو جوری حیات که مو کم کسان شده
ده خبر خو شخصی نده خدا محرم پشتن ده و زواب محرم پتی که به دی منا چه ده حیات جوری تینول یا دیره مهم مسئله ده اغاو بیا با مسئولیت تیم او با مسئولیت کسان چه در اغی جمله سخده هم ده و صندق اغا در رهبری غری چه اغا با دیر زر اعلان شی یعنی یا مشورتی بورد چې هغه باید تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره باور کی دا غوی موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دا سی او جوړی حیات اته دوه جوړی دل جوړیږي چې یو بده موسیقي او بل بده ستوري ټیلینګ چې موږ تر قصه وایل ویل دي دلته به تعینیږي او غوی به کار کی هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سو استفاده مونږ شي او درد سر میجاد نشی
در قصه ویل و پا برخه که یو چه تشریح را تراکی مطلب مو چه ده؟
قصه ویل در جبانیز تودیز استفاده لحاظ در شاید منگ دیر رواج و نلارو در آقا در انگلیسی در جبار ستوری تلنگ در چه منگ هم راخیست ده دلتا منگ نگو کتل چه طول جانر در هنر و فرهنگ خلموار یاد کن در آقا را طول مفهوم ده چه پده که طول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي یعنی دا یو وسیع مفهوم ده او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي
هوتک څه فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیات مرستو ته ضرورت لري یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي ولې د نشته نه به ښیي زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي ولې دا آغاز د کار ده موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډېر څه به وشي دا چې ټول مشکلات رسیدنه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي
ولی که چوک او غاری او کولی شی دست وراندیزونه مطرح که چه هرگه در ظرفیت سازی شوی مثل که چه فکر کن تاسه و مطلب هم داشت هیوی او آقا خود کیفهی پلور لارشی دا با دیر فکر می زخ بیام غا کومه چه هنرمندان و فرنگیان پتوله که پیلن محال فکر اونه که او دخپل مشکل ده حل دپاره زر اقدام اونه که بلکه وی سنجایی چه دیگه تره دیگه وراندیز خیر چوم رزان تای فرهنگ تای افغانستان تای درازبونگی دپاره ده دیگه اصول پر رنا که با انشاءالله دا کار کامیابی غیر لگه که دیسه لند خیزی اگه با لند نتیجه هم برکی یا با یه چه برنکی زپیگم چه منگا اساسی بنیادی مرست ضرورت لرو ولی هم دیگه لمده تاریخ هم که دیشی چه زنی بنیادی مرست وشی او کار وشی
زما مطلب داو مثلا یو چوک داستان لیکی یو څوک سندره وای کچیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو د دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسه لیکوالته فرزن د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنیو ژبه باندې ترجمه شي کېدی شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره
زه بالکل تاسو سره موافق ما فکروم دواړه هم نظر مو یو کڅوګ داسې او تر هوړان دي چې هم دغه خبرې چې تاسو وکړي یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم اما د مونږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا مونږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې هغه خپل د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمینه مساعده ولی شی هغه کولای شي خپل برنامه جوړی کی هغه کولای شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او داس نور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغل هو تک څخه مننه پرې خبرونه کې وران دي هم کیسه لرو هم شعر
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شیر دی احساس نه دی عاطفی نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارک وی شیر هغه رسامی ده چې شغیشي د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی پښخ
سترګې بلتان پچل واړوم پټ به پکې مټی کجل واړوم ول پول پیکی دی غمازی کوي ول پول پیکی دی غمازی کوي صبر چې لسترګو دی ول واړوم تا به پکې واړوم را واړوم تا به پکې واړوم را واړوم لړ دی لونګین به په بل واړوم ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس دی خپل غاړې تراول ویجی لاس دی خپل غاړې تراول ویجی ستا لطور وربلک گل واړوم تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای زده چې لځانه په پل واړوم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به د ببره په جل واړوم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري کیسو ته به مخ کړو لداسې کیسه لیکوال سره شخیدلیم چې کیسې د نورو په څیر نه دي د کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي چې تر اوسه د لنډو کیسو یو مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لنډ کیسې هم لري حیات ژوند د البرت کامو ناول پردای ژباړلې او چاپ کړی د البرت کامو یو ننداره هم د اوران پوهوی په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضی ته شي، کله بیا په تیره زمانه کې پیش رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضی کې په یو وخت کې پیش روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه. په طبیعي ډول کیسه ترې همدا سلیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغه سي مسلسل به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړې دي او تخلیق کېدې به او روانې به. خو د اوسنیو یو مدرن کې مدرن کیسې چې دي هغه ته کوي چې مثال پیښه د یو د یو د یو پیښې له منځه اخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري، هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه چې کیسې کې نه دي روښانه
ژوند. څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوې کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوئ؟
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکي له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکي راضي وساتو، ځکه د لوستونکو پوهه زیګزاګي حالت لري، ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله کویږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار تلیک کتاب هم ژباړل؟ کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه وایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطر نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت تجربه کوم، صدق هدایت وایي کنه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ په خپل یو، یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله چې کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم، یعنی هغه 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 پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزوری راسي. لکه مخکې تاسو د لوستوال خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور، لکه یو خبری ژبه.
نو وبخشي تاسو خبر نشم په دې برخه کې زه دا نه وایم چې تاسو هم داسې ملکي یا هم داسې ولیکي. تاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه دي خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي. هغوی واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکاره کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت څخه پلی کیسه کیدای اندغه مطلب دی.
بله
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وای موږ چلی کو هغه موږ خپل یو. نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار تلیک اثر هم ژباړل دی، آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه؟ یعنی لږه متاثر شوی یا سی او کنه؟
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکاس داستایفسکی سره مثال سارتر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پہ ولاړ دی یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دوی وګڼو نو تابن کله چې زه مثال کافکال ولما زه داستایفسکی ولما یا نور لیکوال ولما او یو څه دی غوی هغه سیوری په ما راغوړیږي او خصوصا کله چې مثال ما کافکال لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکاس کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاو دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود نو تا به نه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا توره ورځ په خپلو کیسو کې هم لري لیکن کافکا کرکټر بدلوي د غاړ خصاسو خرڅو دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي کله خزنده باندې کرکټر بدلوي کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی د غاړ خې څنګه
بالکل مثلا لدین د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستې د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي یا هلته که احمد محمود وي هلته احمد او محمود نه وي یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی مثال درته وایم که نه احمد کارغه دی نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي یعنی د احمد یا محمود څو وضعیت کې دی نو دا چې سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي نو زوینت د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایثار دی یعنی د تکله دای د خپل خبره دی وای کله د ته ژوند جګړه شکاری دی وای یعنی ژوند د ته جګړه معلومی شته دی وای سه ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده او له شرایط سره او له هغه احمقان سره جګړه ده چې د شرایط را منستکړي دي. هم د سی کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړي چې دی وای چې زما په سر کې ده تر هغه یې ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي یعنی تاسو هم ژوند په همدې سترګ ګور
زندگی لکه لوړې شوړې لري او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختي نه وی لکه به مالګې توام نو نو پد وومنو سه زندگی هم لوړی لري هم جووري لري
خو د او با شه د کافکا خو بیا او د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مال کده د غنی خو یو برخه مال کده
خو زه وایم کنه کله سه د دې ترمنز تناسب ته برقرار ونه ساتلای نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت هم دا شاید دی صحیح ده ته بلې وی بدبختی راوځي بلې براوځي بلې براوځي خو کله کله بدبختی دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خاص په ایران کې ننوځي او په ټول خزلې خاورې خاشاک د ټول خلک یو راچی هغه تلاندې تربت کیږي او زندگی هم دا شاید موږ نشو کولای شي هغه شي نه سمون غواړو هغه تر لاسه کو صحیح ده یو یو ځینې سيزونه سمون غواړ هغه تر لاسه کو خو دا د هغه وختونو په مقابل کې انسان غواړ د هغه وختونو په مقابل کې هغه وختونو په مقابل کې مون غواړ ورور شي کو ډیر یو یو د ټکی حیثیت لري او دا او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې کوټه باندې پنجه خخ کړی دا او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دی دغه دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای شي په دغه سي وضعیت کې یو ډیر شاد یو ډیر خوشاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشاله انځور کم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپل عینکو کې ګوري همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډېر خوشاله وي، هغه خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی که نه، کوم ذهنیت باندې لیکوال هماغسې کیسې هم پنځوي، هماغسې تخلیق کوي. هو زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژاک، هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي، یعنی خوشبختي ده مطلب دا ده. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو ټرین چې را روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړکې، یعنی مطلب ختموي مې یعنی لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي، دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان یو تا مخ په شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخمی کوي.
له ښاغلي ژوند مننه. اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
لمر ورو ورو پر ځمکه په خورېدو په لوګی کې پټ نجلۍ تور چا جوش نورا راښکته کړ او ورو ورو د کوټې په لور روانه شوه. ناڅاپه یې په شونډو مسکا خوره شوه، د کوټې ورې خلاص کړو. په خواره دسترخوان یې له سپورې ډوډۍ او څو پیالو سره چای جوش کېښود او له کوټې ووته. له زنګ وهلي صندوق څخه یې تورې جامې او سپین ټیکری راواخیستل، په بیړه یې جامې واغوستې، سیرې کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوالی او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه، له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته بله لاس نیولو خلاص شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه، ترخه مسکا یې وکړه، ویې ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نه په مانا سر وخوځوه. نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه، په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول. درک شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دی یو کتاب پانی راړو، د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی، چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي ذبیح الله شفق لوستې. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی پیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي
کم محل چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1939 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته مشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر دریږي، ولسونه پسې دریږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یو واژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیر حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی وي وو اړخ ته کتنه شوې ده او نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دوی د انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کوم حال چې دوی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلن کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډیر ښه چلن کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډیر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې پر نورو حالاتو سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د وطف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یوه بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینی انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینی ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندې ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري، په خپل منځپانګه کې ډیر ورته سره لزان سره لري چې لوستونکي په بشپړ ډول لزان سره وسره لوستونکي داسې وسره خي چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکي هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه په دغو پیښو کې موجود نه وي او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخي دي که نور دي، د حقیقت او خیال ګډول دي. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1939 میلادي کال له سپتمبر د 1942 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوي دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت دیگری وړی او عجیب پیشم ثبت شوې دي.
جالب شون دي چې هغه خلی ډیسل لیکلی دي یو خو یو ځای مې په پیادی کې چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو لیډیسل وایي چې د افغان سوارکار ما ته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوارکار د خپل شا ته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنگ میدان ته رارسوي دغه جنګیالی کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شا ته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخي وایي ما ته جالب و. بله خبره چې اوس مې په یادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي د افغانانو توپک لري فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کیږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډس کوي او مونږ ته رارسیږي او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نه خوښتونکي دي دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د مونږ عسکرو غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي لن هلته ساتل شوي دي په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي او دا د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېر وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی دی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل دے ٹول خر کی شاہان اور تائرا میرا قتل حالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل دس کی نوش گونا جوڑ کے او محل نرگ
کس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل زہرا پست غزلیں